سلامونه ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو مخه غلازدې رادیو ناوري د خبري مجله په خبرونو پیلو په افغانستان کې د طالبانو تربیا واکمنه دروسته د چین د دولتي رسنیو فعالیتونه زیات شوي دي. د زد رادیو د خبر مرکزی څنګه دی او چرنیز تحلیلي راپور په اساس چې د شنبه پورې خبر شوی چې نړیوال رسنی په افغانستان کې د بیجینګ د مثبت رول په منکسول وبخت دي او د بیوزلو ناخوالو د بشري حقوقو د نقص موارد نه راپور کوي. ځینې خبریالان چې د چین له ملاتړو برخمن رو خبري اژانسونو او رسنیو سره کار کوي د خپل کارونو په اړه له نورو رسنیو سره له خبرو کولو منشوي او ګواښ ورته شوی چې چیرې دا کار وکړي له دندو به وستل شي. د راپورونو له مخې چین له کلون راهیسې ځینې خصوصي او دولتي رسنۍ او خبري اژانسونه تمویل کړي دي. تمګړی هم د چین نړیوال ټلویزیون سي جي ټي ان او د چین مرکزی ټلویزیون سي سي ټي وي په کابل کې دفترونه لري او لازینو دولتي او خصوصي رسنیو سره همکاري او اړیکې پالي. د افغانستان یو پیژندل شوی سندرغاړي شفیق مرید شکایت کړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې دریان پونوم د یو پرورشګای د ماشومانو روزنتون تړلې دي. غلی مرید د شنبه پورې پر فیسبوک پاڼه په پیغام کې ویلي چې طالب چارواکو له کومې مخکینی خبرتیا پرته د اقدام کړی او ماشومان دولتي روزنتونونو ته وړي دي. شفیق مرید وایي چې پریان پرورشګای کې یو وشتنه کارکونکو خونکو د ګڼو هغو ماشومانو روزنه او پالنه کول چې لبی وزلې لوګي او بي سرپرستي سره مخ وو. هغه ویلي دوی دریان روزنتون لاري د ماشومان ته د اوسېدو مناسب ځای او د خي روزني خموهیت برابر کړی وو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وايي وخت رسیدلی چې په ایران کې د نوي مشر په لاټه کې ووسو. هغه له ترامپ چې له پوتولیک پانی سره په امریکا کې چې د شنبه پورې خبره شوه په ایران کې د علي خامنئي د ودرش کلن حکومت د پېترسول غوښتنه کړې ده. ولسمشر ترامپ یو ورځ وروسته تر هغه د تازه څرګندونه کړې دي چې د ایران له مشرانو څخه د سباند یا تسوید امونو د لغوه کیدو لپاره مننه کړی و. هغه له ترامپ ویلي خامنئي د خلکو په زپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې ساری نه دی لیدل شوی او لامل یې د هیواد بشپړې نابودۍ لاله منځتلو سره مخ دی. پیران کې د ګرانیو او د اتومان د بیسار لویدو په غبرګون کې مظاهرې د حکومت له پراخ محدودیت سره مخ شوې او په ترڅ کې د بشري حقوقو د فعالانو په خبره زورګونه کسان مړه او ټپیان شول. د امریکا ولسمشر څو واره غواخ وکړ ک ایران د مظاهره چانو وجلو ته دوام ورکړي ته امریکا له سخت گزار سره به مخامخ شي. د پاکستان په پنجاب او بلوچستان صوبو کې په دوه ترافیکی پیښو کې څلورش کسان مړه او څلوېخ نور ټپیان شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې دوه پیښې پرونشم بیره منسته شوي. په وژل شوو او ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د زد رادیو د مشال برخې د راپور لمخې په بلوچستان کې په ترافیکی پیښه کې مرګ شوبله د سند صوبې مزدورانو ته وخته ده. په پاکستان کې د ترافیکی اصولو نه رعایت د سړکونو خرابوالی او د موټروانانو بې احتیاطي د ورته ترافیکی پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. او د افغانستان د نندسو کلونو د کرکټ ملي ټیم نن په نړیوال جام کې له وست انډیز سره مخامخ دی. د دوی لوبه د نمیبیا په ویټ هوک کې پلان شوې ده چې تمه د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي. د لوبه د نندسو کلونو د کرکټ نړیوال جام په دې ګروپ کې ده. په بخښنه سره په دې ګروپ کې ده. په دغه ګروپ کې په افغانستان او وست انډیز سربیره د جنوبی افریقا او تانزانیا ملي ټیمونه هم شامل دي. افغانستان او وست انډیز خپلې دواړه نمړۍ لوبې ګټلې. افغانستان د جمعې په ورځ د نونسو کلونو په نړیوال جام کې خپله نمړۍ لوبه د وست انډیز په وړاندې وګټله. د نونسو کلونو د پخنه سره افغانستان د جمعې په ورځ د نونسو کلونو په نړیوال جام کې خپل نمړۍ لوبه له سویلي افریقا وګټله. د نونسو کلونو د کرکټ نړیوال جام د زیمبابوي او نمیبیا په کوربه توپ د 14 ټیمونو په ګډون پیل شوی چې پایلو به د فبرورۍ په 5 مې وي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ریچارډ بینټ وایي طالبان دې دوه نیول شوې افغاني ښځې راخوشې کړې. چې دغه دوه افغاني میرمنې څوک دي وړاندې به درته په اړه څه زیات درکړو. له ایران او پاکستان راستانه شوي افغان کډوال د کار له نشټوالي شکایت لري. په ایران کې جګړې د کابل په ګډون په ډېر شمېر بازارونو کې د خوراکي توکو لوړ بیې لوړې کړې دي. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. همدارنګه د ژمي موسم دی او د کپ لرونکو بازار ګرم شوی، خلک له لرې ځایونو سره بي ته ځي.
سره په میلیونه لرلره ولایتونه د سپکورو کوڅې اند پنځیر خپل ماین له لاغه ساحه نه جبل سراج پروان خوست پکتیا اند قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحه ته دوه ماین خو یو بس هم چکر و یو هم مای خوري کوي.
مطلب به مشتمل ته مو وړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي ز فريد سيالم په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلری ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د نظری رشیدی او خدیجی احمد ساده د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. افغان خبریاله نظری رشیدی په کندوز او ورزشکار خدیجه احمد ساده په هرات کې د طالبانو لخوا نیول شوې ده. تفصیل صفی الله ستانګزینه وره.
ریچارډ بینټ د طالبانو له زندانه د دوو افغان ښځو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ښاغلی بینټ د شنبې پر ورځ په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي، په کندوز کې د ناظر رشیدی او په هرات کې د خدیجه احمدزاده د روان توقیف په اړه سخت اندېښمن یم. زه د هغوی د سمدستي خوشی کېدو او خوندیتوب غوښتنه کوم. د راپور له مخې ناظر رشیدی د جدي مرغوم په شپاړسمه په کندوز کې د طالب ځواکونو لخوا نیول شوې. په بل قضیه کې هم خدیجه احمدزاده چې په هرات کې د تکواندو ورزشکار او روزون کې ده د طالب ځواکونو لخوا د جدي په شلمه نیول شوې. هغې د راپورونو له مخې په هرات کې نجونې د تکواندو په برخه کې روزلې چې د هرات په جبرائیل ښارګوټي کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو نیولې. طالبان له رسمن د خدیجه د نیولو پر تړاو څه نه دی ویلي. خو د ناظری رشیدی د نیولو په اړه تیرونه یو بیان خپور کړ. په کندوز کې د طالبان امنیت قمندانۍ تیر دوشنبه تایید کړ چې ناظری رشیدی دوی نیولې. د قمندانۍ زیاته کړې ناظری رشیدی له څلور نورو ښځو سره د یوې جنایي پیښې په تړاو نیول شوې. د طالبانو چارواکو زیاته کړې د ناظری رشیدی نیول د هغې له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري. طالبانو مخکې هم د ځینو نورو خبریالانو د نیولو پر مهال ادعا کړې وه چې د هغوی نیول له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري. پر ناظری او څلور نورو میرمنو د لګول شوو تورونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د ناظری رشیدی خور هاجرې رشیدی ازادي روډیو ته ویلي وو خور یې د کندوز د استخباراتو په زندان کې د اولاد او پښې تړل شوي. هاجرې په یو تازه ویډیوي بیان کې چې رسنیو ته استولې ټینګار کړی چې خور یې باید خوشی شي.
مدت در روز میشه خرما توسط طالبان بازداشت شده است. ما از تمامین رسانه ها و حقوق بشری ما خواهش میکنم با آزاد شدن خرما تلاش و کوشش کنه تا او آزاد شود. او سرپرست خانواده است تا به اولادای خود برسه، از اولادای خود نگهداری کنه.
ده ناظری د خوشی کېدو لپاره غنو فعالانو او خبریالانو خپل ویډیوي پیغامونه خبره کړي او لنډیوالو بنسټونو او د خبریالانو لمدافي ټولنو غواړي چې د هغه د خوشی کولو لپاره هڅه وکړي. طالبانو د 2023 کال په اگست کې بیا واکمنۍ دورسته د خزو په کار او زده کړو پراخ بندیزونه ولګول. پرسنوي کې محدودې خبریالانې او خزې په کار بوختې دي او د نورو خبریالانو په څیر اړې دي چې د طالبانو له مقرراتو سره سم کار وکړي. په دغو مقرراتو کې بشپړ حجاب او ماسکونو د مخ پټول هم شاملېږي. د طالبانو حکومت هم دراز له هر ډول سپورتي فعالیت خزي او نجونې راګرځولې او اجازه نه ورکوي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږه ازادي رادیو نه اوري. ملګری ملسونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستانه د کډوالو د پراخېستنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخامخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو طالب لاسرسای محدود شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې له اکرام له اکرام نورو.
یو شمیر افغان کډوال چې په روسي کې له پاکستان سره شوی دی وايي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ورځینی لګښتونه تر عایداتو لوړ دي. د 15 کسیز کورنۍ سرپرست کشمیر خان چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي شنبه د جنوري 18 ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې 65 ډول مزدوري لاري له 2 تر 300 افغانۍ پیدا کوي خو د خپل کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
کراګانې پر کوبل دې مون کاروبار نشته دا چې کاروبار دې هغه پیسو کېږي او سمون سره یو بیمار دا چې هغه په پاکستان کې عملیات کړو یو نیم زر افغانۍ دسې هفته کې دوا ورته کو پټي ورته کړو سون دې په سخت دې ځکه چې مې دې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو کاروانګر خیر الله ازادي راډیو ته ویل چې وروستۍ وچکالۍ د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. وچکالی زمون په کروندو ډیر نه وړه اغیز کړی. د هریرود سینو وبو چې شی او د کرنې لپاره وبنښت حکومت او خیریه بنسټونه هم په دې برخه کې لږګرانو سره مرسته نه کوي او دا محل لبد مرغز مو ډیر زمکه نه کرل کیږي. تاپدا سیال کې د تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغاکي دفتر اوچا خبرداري ورکړې چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخستنې دني او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هم مهاله کړکېچونو سره مخ دي. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي جمعه د جنوري په 14 په یو بیان کې ویلي د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 400 روغتیایي مرکزونه وتړل شي چې لامل یې 3 میلیونه ډیر کسان اغیزمن شوي. نوموړي ویلي چې د خوارزواکۍ د درملنې د 300 مرکزونو تړل کېدو هم د دې هیواد له 80 زره ډیر ماشومان او شیدي ورکوونکي مېرمنې اغیزمنې کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ او ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان باور لري چې بشري مرستې په خلکو د سمدستي فشار د کمولو لپاره مهمې دي خو د دایمي ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه د سیمه ییزو بنسټونو سره په ګډه د کوچنیو بنسټیزو پروژو له لارې خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. لډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دوی اصلي حل لار دا چې پاتې بودیجه باید په کوچنیو کاري بنسټیزو پروژو ولګول شي ترڅو خلک وکولای شي د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او محلي جوړښتونو ترمنځ همغږي د بیکاری د مخنیوي لپاره ډیره اړینه ده. نړیواله ټولنه باید ومني چې د بنسټیزو زیربناو لکه د اوبو لګولو سیستمونو له پانګونې پرته د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه ممکنه نه ده او بشري مرستې یوازې لنډمهاله رول لري نه ده. نی حال چې له همدې عمل هر کال لا ډېری بودیجې ته اړتیا پیدا کیږي
نیوز به بودیجې بیشتر خو
دا اندېخنی په داسې حال کې زیاتیږي چې تازه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP مشر جان الف پرانسپریس خبری اژانس ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې په 2018 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه راز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO د جنوري پښپګم خبرداري ورکړې چې پر روان ژمي کې په افغانستان کې د واورې ورخت او د باران غیر معمولي ټیټه کچه به پر راتلونکو میاشتو کې پر اوبو کرنا او د خوړو پر خوندیتوب جدي اغیز ولري. د غستونزو پر وړاندې نړیوالو بنسټونو او موسسو هر یو په جلا جلا توګه د افغانستان د خلکو د ژغورونکو مرستو او اساسي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د سلګونه میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچه له هم ټیټه ده چې لامل یې په وارداتي توکو تکیه زیاته شوې ده. WFP د روانې جنوري میاشتې د 2 میاشتې په اونیز راپور کې ویلي که څه هم د توکو کموالی د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ژمي په موسم کې د زینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې چې لامل یې په دوی باندې فشارونه زیات شوې دي. دوی وایي په ایران کې وروستۍ پیښې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ بندېدو او د غراز واوري چې لامل یې په کوردننه ځینې لارې لنډمهاله بندې شوې په بازارونو کې په بیلابیلو توکو اغیز کړی. د کندهار یو اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل
نو بي ان کیګران سوي دي خلک مسکینان دي پر یو غونی ولکه قدرت لري نور وجه مشته نه معلومیږي هغه لري خو سيدي خپل خارج راځي نو دوی وايي ګمرک پر یو مسول پر یو په دې وجه به ګران سوي.
له پاکستان سره په کرخه د پروتو ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو هم ویلي چې د بیلابیلو توکو په ځانګړي ډول درملو په بیو کې لوړوالی راغلی، هغه چې له پاکستان سره په وارداتو د طالبانو حکومت کلک بندیز لګولی. خو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په پوله پرتو ځینو ولایتونو اوسیدونکي بیا وویل له پاکستان سره د لارو بندېدو د دوی په سیمو کې په بیو هیڅ اغیز نه دی کړی. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي میرولی ازادي راډیو ته وویل
خو داسې کم تغییر او تبدیل نه دی کړی، دا اوس نه خو هغه زړه نه خو نه دی که څوم لاره وته سوال خو نو دی بدل لاره ستا، دا اوس نه خو کم تغییر او تبدیل نه دی خوړلی.
پلازمینه کابل بیا د زینو توکو بای لوړی شوی خو د زینو نورو کمی شوی. د کابل ښار د توکو د پلور دستر مارکیټ منډی یو شمیر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ په پرتله د غوړیو او بوري په بایو کې لږ زیاتوالی راغلی خو د سون توکو بای کمی شوی. دوی وایي د غوړیو یوه شپاړس لیتره بشکه تیره اونۍ په 2500 او روانه اونۍ په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. دغه راز د هندي بوري په بایو کې هم 500 افغانۍ لوړوالی راغلی خو د یو لیټر پټرولو بیا له یو شپېته نه شپېته افغانۍ ته راټیټه شوې او د ډیزلو بیې بیا له 950 نه 350 تلوړې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورني تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده چې لامل یې په وارداتو تکیه زیاته ده. ډبلیو ایف پی جمعه د جنوري 14مه د روان جنوري میاشتې د دوهمې اونۍ په اونیز راپور کې ویلي که څه هم د توکو کمواله د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړي دي. په راپور کې راغلي چې سره له دې چې د بدیلو لارو نه واردات زیات شوي خو له پاکستان سره لا هم د سوداګرۍ بهیر ولاړ دی. د راپور له مخې افغان سوداګر هڅه کوي چې د وارداتو لارې بدلې کړي او توکي له ایران، هند او مرکزی آسیا له هیوادونو څخه وارد کړي چې دې چارې په افغانستان کې یوه اندازه د توکو د کمښت ستونزه راکمه کړي. د ډبلیو ایف پی په وینا د ځینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د تیر کال په پرتله لوړې دي او دا لوړوالی له پاکستان سره د سوداګرۍ د دوامدار خنډونو له کبله دی. خو یو شمېر سوداګر هم وایي د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوي او دوی لامل د ایران اوږده لاره بولي چې لګښتونه پرې ډېر راځي. د لومړنیو خوراکي توکو د واردولو یو افغان سوداګر محمد هارون ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2025 کال د اکتوبر په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوې چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او سوداګري په ټپه ودرېده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو ویلي چې د دغو لارو د بندېدلو له امله دواړو لوریو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی.
وړاندې به د اقتصاد په برخه کې د نوې چاپ شوې کتاب په اړه درته یو مرکه ولرو، خو اوس ورځو په دې اړه راپور ورو چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کبانو د پلورونکو بازار تود شوی دی. نور تفصیل په دې اړه سنه کړنه ورو
نن مو پرمایش ورکړی دی مایانو مایان پخیږي بس موږ نو شي جان کوو.
د میدان وردګو ولایت د کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې لخپلو څلورو ملګرو سره د دومره اوږده لارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالۍ ته، نو سروبي ولسوالۍ واقعا د مایانو لپاره او د تفریح لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډېره خوندوره سیمه ده. دغه دوکاندار چې د مخکې مو راتللو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکي عتیق الله هم درد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلی. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته له خپلې مېرمنې اولادونو او خویندو سره تفریح ته راغلی یو. ډېر ښه شین ځای دی او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو پخوونکي هم مې د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمېر یې هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو پخوونکي نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د جمعې او د پنجشنبې په ورځ باندې سروبي سي او تفریحي سیمه ده، نو اکثریت په میلیونه لرې لرې ولایتونو نه داسې په کورکو چې د پنجشیر خپله مین لري له هغې ساحې نه جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا، آینده قندهار او هلمند خلک راضی دي سربي صحیت هم دوته میان خوري او بس هم چکر وهي هم مای خوري کوي
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خوند کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره به یې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونه ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریحي امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
فخر او بیوزلی د افغانستان دایمي نه حل شوی ستونزې دي چې اقتصاد پوهانو او افغان حکومتونه یې په حل لارو موندلو کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې دې هیواد له بشري بحران سره لاس او ګریوان دی او د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي. خو د افغانستان په دې بشري بحران کې داسې ځوانان هم شته چې د کار د موندلو په موخې نو لارو ته مخه کړي. په دې منځ کې د شخصي کاروبار پیلولو نظریه هغه څه دی چې د ډېر شمېر افغان ځوانانو پام واروښتی دی. وفیولله نایبزی چې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د افغانستان اقتصادي رنسانس په نوم یې تازه کتاب لیکلی دی، د پروتوکول باندې چې په دې کتاب کې د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولې او ځوانانو ته پکې داسې مشورې ورکړي چې په ځانګړې توګه هغوی غواړي نوی کاروبار پیل کړي. خو دا چې ولې د دې کتاب لیکلو ته اړتیا او محتوا یې په څه راڅرخي هغه سره مې د همدې موضوع په تړاو خبرې کړې او په پیل کې مې ترې همدا پوښتلې دي چې د کتاب د چاپ اړتیا څه وه.
ګوري، کله چې د افغانستان د اقتصاد په کول کې د نیمګړتیاو خبره راځي نو تر ډیره پورې زه ستونزه په یا هغه په اصطلاح هغه پړه پور ولس باندې اچوم. د ولس هغه ذهنیت چې دی، د هغه کوم فکر چې دی، د هغه کوم طرز چې دی، هغه د اقتصاد په اړه باندې نه دی جوړ. دوه خبرې دلته. یو خو دی تل چې دی په وارداتو باندې متکی پاتې شوی دی، دا یوه مسله ده. او دا فکر کوي چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی. دا فکر ورسره نشته چې افغانستان به څنګه په یو صادراتي او تر څنګه په یو تولیدي صنعتي وطن باندې بدلېږي. دوی فکر دا دی چې دوی تل وایي چې افغانانی نشي کولای. افغانانی کولای شي، یا د پوتنشل شته دی په هیواد کې، پوتنشل شته دی په خلکو کې، ظرفیت شته دی. نو زما په نظر باندې یو دا د اقتصاد فکر لرل، ذهنیت لرل، او دویم تر څنګه د دغه توانایي او وړتیاو باندې باور ترلاسه کول دي. نو دغه دوه ډېرې سترې ستونزې دي.
نایب صاحب، د کتاب محتوا په سر څرخي
څنګه مې چې مخکې مو ویلې چې منګه اقتصادي ذهنیت منګه په کار دی، هغه مصرفي ذهنیت چې منګه لرو هغه بدلول منګه په کار دی. نو د دې کتاب محتوا چې بیلابېلې اقتصادي لیکنې دي، او داسې اقتصادي لیکنې دي چې ډېر زیات تیوریټیکل تللی، یعنی د تیوري پر بنسټ تللی اوسمه، بلکې د دغه ماحول کې د اوسېدلو، دغه ماحول کې د عملي تجربې، د کاروبار، د ټولو شیانو ته په پام سره د کتاب محتوا چې دا په تجارت یا سوداګرۍ باندې راګرځي، دغه سوداګرۍ پر مدیریت باندې راګرځي، په کوچنیو کاروبارونو باندې راګرځي، د افغانستان په اقتصادي پوتنشل باندې په ځینې لیکنې دي. نو په کول کې دا کتاب داسې نه دی چې یوازې د تخصصي برخې خلکو ته ووسی. د تخصصي برخې د خلکو ترڅنګ، د پالیسي جوړونکو خلکو ترڅنګ عام ولس هم کولای شي دا کتاب محتوا ولولي او دا غنه ګټه پورته کړي.
کدام را توې د هغ ځوانانو لپاره هغه چې د اقتصاد په برخه کې یا په مالی برخه کې زده کړې کړې دي یا کار کوي، تاسو کتاب ورسره مرسته کولای شئ او کنه؟
کسه هم دا کتاب په مالی برخه باندې ډیر نه راڅرخي، یعنی په فاینانشل یا په فاینانس برخه ډیر نه راڅرخي، خو په کل کې کڅوک د فاینانس په برخه کې په اصطلاح زده کړې کوي یا کار کوي، نو دوی ته پکار ده چې د افغانستان د اقتصاد یو انزور په ذهن کې ولري، د افغانستان د اقتصاد د ستونزو یو انزور په ذهن کې ولري، دا هغه د پاره هغه پاسیبل سولوشن یا هغه ممکنه حل لارې چې دي، دا هغه یو انزور په ذهن کې ولري، یا ولس چې کوم اقتصادي فعالیتونه نږدې غړي هغه باید په ذهن کې ولري. په کل کې هغه څوک چې په سوداګرۍ برخه کې کار کوي، مالی برخه کې کار کوي، یا نور ورته اقتصادي فعالیتونه یا کړنو کې دی بوختي، هغه کولای شي دا کتاب ولولي، یو قسم هغه د تحلیل ځنې ټریکونه، د تحلیل ځنې چلونه د ذهن ته راشي، یعنی هیڅ اقتصادي موضوع باید دی ونه ګڼل شي، دته د ذهنیت دغه کتاب ورکولای شي.
د کتاب د قیمت په اړه ته وایي چې قیمتي څو دی، د کتاب آنلاین شته کنه شته، او کومو کتابخانو کې خلک ترلاسه کولای شي؟
د کتاب قیمت خو خبرندوی ټول ټاکلې دی، فکر کوم یو نیم سل افغانۍ دی، او د هیواد په ټولو معتبرو کتابخانو کې موندل کیږي، مثلا کابل ادی کتابخانو کې تر څنګ په اکسس کې، همدارنګه په ننګرهار کې د ختیځ او د مومن سره، همدارنګه په کندهار او خوست او پکتیا د ځایونو کې هم کتاب موندل کیږي، او آنلاین بڑے نه تر اوسه پورې نشته دی، چون خبرندوی ټول نه چې د دې کتاب د طبع یا چاپ حقوق سره دی، هغه ویل چې تر یو وخت پورې دا باید فزیکی کاپیانه خرڅ شي، او دا غیر مستی بیا موږ په آنلاین ډول امازون یا نور پلیټ فارمونو ته پورته کړو.
د افغانستان د اقتصادي رسانس د نوي چاپ شوی کتاب لیکوال وفی الله نائب زئی و چې د خپل کتاب په اړه موږ سره خبرې کړې وي.
ازادي خبری مجله اوري
تاسیس مخه کلاسه د رادیو نوري اوس بم د افغانستان خوست ولایت ورشو چې د سپری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دوی ژوند په ټولو برخو کې لستون سره مخامخ دي. نور تفصيل ورزو د نجیب الله الخیل په دې راپور کې ورو د خلکو ستونزې هم لداورو.
د خوست ولایت د سپری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، خوانځیو او روغتیايي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونه د ځوانانو چارو امریت په نوښت سپری ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړي. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشال رادیو ته وویل
کسبیر ولسوالۍ څه فکر وکړي؟ یقینا چې د بازار نه ډیر ولري سیمه ده، ډیر شان نه پوتې ده، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده، که یوه طرف ته څه فکر وکړي؟ په خوړ پورې هم کړي دي او په خوړې غوړ هم کړي دي، دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي د موږ هغه وړ کې ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا دې سبق نه محروم شي، وا ورځ دی ورځ پنځه ورځ هر تر د چلاس ورځ هم محروم شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومان د خوونې روزنې لپاره د خوانځي په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړی قدم کې خو موږ سړک ته ډیر شت ضرورت لري چې ډیر سړک نه ډیر میږي پوتی او د سهام لر دوی تقریبا دوه درې ولایتین سره نخلاوي کلینیک چې وخه او دا غاسې په مکتبې کې وخای پوتې دي، په داسې کې چې خوار شي دغه خلک نشي رسیدګي نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهمه ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمه اوسیدونکو محمد علي موهل
باید مخته یو داسې پلان یو داسې پروژم پولیس کړو کړل شي، د ځوانانو پولیس ورکړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه هم دا قسم ته دوی په دې کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او څنګه څه پرمختګ ورکړل شي، د بلاراینه هم دا قسم ته د نشي موادو څخه
دا چې د سپری او نور سیمه د اوسیدونکو ستونزو ته پرسیدنه کې به په ډلیز ډول ایوي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد پاړه وایي
دوی هم د وطن یو ابراخه دو، دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تیره کې د پوره هغه ډول خدمات نه دي شوي، داسې برنامه چې اجرا کیږي یا مختصي دولت هم دې ټکی ته متوجه کیږي، هغه ځوانانو ترمنځ هغه انسجام هم پر منځ کیږي، نو بیا په وطن کې ډیرو مشکلاتو دی پر پای ټکی کې خولې کیږي، دې پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکي کی. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته، د دې څو وختونو راهم ځان سره وخسته، موږ به کوشش وکړو د وختونو مطلب دی ته یو بده پر مطلب کور وی توکون مونږ کوشش کو چې په هر ولسوالۍ کې هندي زبانونو شوراوي جوړې کو او در کام زبانونو ته برنامه ورکو هغه تلنی برنامه دي سپورټي برنامه دي آتشکی برنامه دي
سره لري چې په ورستوي دوه لسیزو کې د خوست په مرکز او ګڼو سیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګه د ملي پیوستون او ولسي تړون هیوادنی برنامه پلي شوي خو د سپیرې په ګډون تریزي علي شیر صبري باک موساخیل او قلندر هغه ورسوالۍ وي چې خلکو ته یې له خال خال پروژو پرته